ورته ورکولای. نو ویلی سو چې استرالیا په خپل نظام کې د سیاست له نظر څخه مشروطه شاهي فدرالي دولت لري یا هم پارلماني پاچاهي ده، په دې د دې په جوړښت کې یا هم د دوی د نظام جوړښت دی، د دوی د حکومت جوړښت دی، په هغه په خپل په پارلماني پاچاهي باندې ولاړ دي یا هم مشروطه شاهي فدرالي حکومت لري، یعنی شاهي ډول حکومت دی چې د شاهي کورنۍ باندې مربوط وي. کله چې د کورنۍ په دې باندې موږ تاسو پوهیږو چې شاهي کورنۍ هغه کورنۍ ته ویل کیږي چې یو کس بنسټ کېښو دی او وروسته د هغه کس څخه خامخا به کوم کورنۍ کې چې کوم پاچا چیر شوی وي د هغه د اولادې څخه به بل کس پاچا کیږي، یعنی د پلار څخه په میراث کې پاچاهي و زوی ته پاتې کیږي. نو د دې دغه کوم حکومت چې دی پر شاهي حکومت باندې ولاړ دی چې د انګلستان ملکه په تشریفاتي دوکه سره د دولت په سر کې ده. خو استرالیا په حقیقت کې درنوزدکوونکو یو فدرالي حکومت دی چې اوه ایالتونه او پارلمانونه لري او هر پارلمان د هغه ایالت اړوند کارونه سرته رسوي. کوم ستونزې کوم مشکلات وي ټول د دې دغه ستونزې مشکلات د ټول شان د هغه ایالت په مربوط کیږي او هغوی د هغوی لپاره خدمت سرته رسوي، یعنی د دې دغه کوم سیاسي باندې چې د پدیش ډول یا هم په دې ترتیب سره جوړ شوی نه. همدارنګه درنوزدکوونکو د دې ترڅنګ یو بل خبره چې د پدې کې په عمومي ډول سره یو عمومي او ګډ پارلمان چې دی د استرالیا په مرکز کې د کمبرا په شار کې لري چې د هیواد ټول دندې سرته رسوي، یعنی په هیواد کې چې کوم کارونه دي هغه ټول دندې د کمبرا په شار کې دي چې د پخپله د کمبرا شار د استرالیا د پلازمینې په نامه سره یادیږي. لکه څنګه چې زموږ په ګران هیواد افغانستان کې کابل د افغانستان پلازمینه یا هم پایتخت بلل کیږي، عیناً همدغه ډول سره د دوغو ولایتونو پر سر باندې یو ایالات چې دی یو پارلمان چې دی په عمومي ډول سره د استرالیا په مرکز کې یعنی د کمبرا په شار کې لري چې د هیواد ټولې دندې سرته رسوي او هغه تر کنټرول لاندې راولي. د دې هیواد د رسمي ژبې چې دی درنوزدکوونکو انګلیسي ده چې او پلازمینه یې په خپل کمبرا شار و چې ما تاسو مخکې هم یادونه وکړله. او د نوموړي هیواد زیاتره خلک چې دی د عیسوي دین پیروان دي، یعنی د عیسوي دین پیروي کوي. خو کچیر موږ او تاسو د استرالیا او وچې نقشې ته متوجه اوسېږو، کتاب کې کچیر تاسو نقشې ته متوجه اوسېږي، دلته موږ او تاسو ته یې د استرالیا شپږ ایالتونه او د دوو سیمو برخې موږ او تاسو ته په واضح ډول سره په نښه کړي دي. نو موږ او تاسو داسې ویلی سو چې استرالیا په شپږو ایالتونو او دوو سیمو باندې ویشل شوې ده چې هغه عبارت دي له څه شي څخه. لومړنۍ برخه یې د نیو سوات ویلیس په نامه سره یادیږي چې نیو ساوتي ویلیس چې دی نیو ساوتي ویلیس یا هم جنوبي نیو ویلیس چې په هغه کې د استرالیا دوه لوی ښارونه شامل دي چې د هغو ښارونو له جملو څخه درنوزدکوونکو یو د سیدنی ښار دی چې د همدې ایالت مرکز دی او د کانبیر په استرالیا پلازمینه ده چې موقعیت لري. خو جز د کونکو د سیدنی ښار په استرالیا کې یو له مهمو ښارونو له جملو څخه شمیرل کیږي چې د استرالیا ډیر لوی ښار دی او ډیر مهم بندر د دې هیواد مالی مرکز بلل کیږي چې د دې مهمې چارې چې دی ټوله په دې ښار کې سرته رسول کیږي. او دغه ښار بدون د دې چې د دې هیواد مالی مرکز بلل کیږي، بلکې د دې ترڅنګ ډیر شایسته ښکلی سمسور چاپریال لري او د مختلفو سیمونو څخه د مختلفو هیوادونو څخه خلک غواړي ترڅو د دې ښار څخه لیدنه وکړي او د دې ښار هغه شایسته نظاره وکړي. دویم ایالت چې دی درنوزدکوونکو د ویکتوریا ایالت دی چې مرکز یې د ملبورن په نامه سره یادیږي. دریم په خپل کوینزلینډ دی چې مرکز یې بریسبان دی او څلرمه په خپل جنوبي استرالیا کې مرکز یې د ادلایند په نامه سره ښار دی چې دغه د جنوبي استرالیا مرکزی برخه ګڼل کیږي. همچنان د دې ترڅنګ درنوزدکوونکو پنځم ایالت یې لویدیځه استرالیا چې مرکز یې پرات ښار دی چې PERTH پرات، یعنی د پرات ښار چې دی د دې لویدیځه استرالیا مرکز بلل کیږي. شپږم په خپل د تسمانیا د چې مرکز یې د هوربارت دی او یو ټاپو دی چې د جنوبي نیو ویلز په جنوب کې موقعیت لري. چې د دې هیواد خپلواکي سیمې د پلازمینی کانبرا سیمې او شمالي سیمه ده. چینیان خپلواکي او آزاد سیمې چې دي هغه په خپل د پلازمینی کانبرا سیمه او شمالي سیمه بلل کیږي. د دې تر څنګ درنو قدر منځکون کوم مژ او تاسو د لوس په دې برخه کې مژ او تاسو د هم بلوچی استرالیا حکومت دې په خپل په 1901 میلادي کال کې خپل خپلواکي تر لاسه کړه. د لکه څنګه چې افغانستان خپل خپلواکي په نړیوالو جګړو په وخت کې کړی چې افغانستان د انګریزانو تر شکلاک لاندې راغلی وو، یرغل لاندې راغلی وو، نو لومړنی هیواد چې افغانستان وو، وروسته د افغانستان څخه نور هیوادونو په خپلواکي اخیستلو باندې لاس پورې کړل. چې په 1901 میلادي کال کې استرالیا یو له هغو هیوادونو له جملو څخه شمېرل کېږي چې خپله خپلواکي ترلاسه کړې ده. د استرالیا په فدرالي پارلمان د اولسي جرګې 138 غړي لري په خپل ځان کې، او همچنان د سنا د مجلس کې د دې غړي چې دي شمېر چې دي په خپل شپږ اویا غړي لري درلودونکي دي. چې دا د استرالیا د سیاسي جغرافي اړوند معلومات و درنو زده کوونکو کوم چې موږ تاسو تر دې دمه پورې ولوستل او معلومات مو ترلاسه کړو، سم بل برخې ته راځو چې په دې برخې کې به موږ تاسو د استرالیا د بشري جغرافي اړوند بحث بلروم. خو زده کوونکو، استرالیا یو له هغو وچو له جملو څخه شمېرل کیږي چې په د استرالیا لومړنی استوګن کسان چې هغه په خپل بومیان و چې د آسیا له سویل ختیځ څخه استرالیا ته کډوال شوی و او د آسیا څخه راغلی و و استرالیا ته. چې کله چې اروپایان له 1900 میلادي کال څخه وروسته استرالیا ته دوی راغلل، نو دغه لویه وچه کې له 500,000 څخه لږ بومي خلک ژوند کوه، یعنی بومي کسان په کمه اندازه سره و. خو وروسته د هغه څخه د خلکو شمېر زیاتېدی چې په دغه وخت کې د استرالیا د بومي خلکو د قبیلو شمېر چې 1550 تنو ته رسیدلی و، او دغه خلکو چې وو د سیرې یا هم د رنگ پوست نظر رنگ چې وو هغه په خپل تور پوستکي رنگ درلودي، چې دی په خپل ځانو کې په مختلفو قبیلو وېشل شوی و، او هر قبیله به له سو تای پوسخه جوړ شوی و. د اورفا سپین پوستکو د کشفیاتو له پیل سره 200 کال د مخه کله چې سرته ورسول سوله چې سپین پوستکي کسان هم په دې کې ست د هغوی او د استرالیا د بومیانو ترمنځ د جګړې په نشته کې د بومیانو نه پوسو شمېر کام کړل. نو کله چې دغه نشه چې سر رامنځته شوه، بیا د دوی نه پوسه شمېر کم شو. په دې وروستیو کې د استرالیا د بومیانو شمېر کابو 6,000 تنو ته رسېدلی دی، چې د دوی شمېر په دومره اندازه سره رامنځته کړی دی. او همچنان خو اوس د استرالیا د نفوس شمېر چې بیا د درنو زده کوونکو په اوس وخت کې د استرالیا د نفوس شمېر په 1900 کال کې پر 15,000,000 تنو ته رسېدلی دی، چې غیر انګلیس مهاجرین هم د استرالیا نفوس زیات کړی دی، چې په د هغو د نفوس له لحاظ څخه په دې هیواد کې په 1900 کال کې موږ تاسو ولوستل چې د دوی نفوس شمېر دغه 1,000,000 ته ورسېدي، 5,000,000 تن ته ورسېدي، چې بیا وروسته د هغه څخه په 1950 کال کې وګړي 1.5 میلیون تن ته ورسېدل، چې په داسې حال کې د هغوی یوازې نیم انګلیس کسان و. د استرالیا نوي مهاجرین چې و درنو زده کوونکو له المان، هایلند، ایټالیا، پولند او داسې نور هیوادونو څخه ورته راغلي و، او د استرالیا کې په 2008 میلادي کال کې له 10,000,000 څخه زیات خلکو ژوند کوه، چې ورځ تر بلې د دوی د شمېر کچه زیاتېدله، او د دوی کې د ژوند کچه هم د ژوند سهولتونه هم برابرېدله. استرالیا یو له هغو وچلو جملو څخه ده چې پراخې اوبو ساحه نیولې ده، او ښه د ژوند سهولتونه پکې برابر دي. همچنان د دې ترڅنګ استرالیا یو له هغو هیوادونو څخه ده چې ډېر خلک په ښارونو کې ژوند کوي، په صحرایي سیمو کې ژوند نه کوي. د استرالیا په سلو کې 15% په شاوخوا کې وګړي په څو مهمو مرکزونو کې استوګنه لري، چې مهمو شمېرونو له جملو څخه شمېرل کیږي. په درنو زده کوونکو، خو خدای دې وکړي تر دې دم پورې تاسو د استرالیا د بشري جغرافي په حق له معلومات لسته راوړي وو، چې اوس هم راتلونکي برخې ته راځو د لوست، چې په دې برخه کې موږ او تاسو د استرالیا د دین او ژبې په حق له معلومات ولو. لکه څنګه چې د لوست په پښه وو کې ما تاسو ټولو قدر منو زده کوونکو ته یادونه وکړه چې استرالیا یو د هغو وچو له جملو څخه شمېرل کیږي چې زیات شمېر کسانی د ایسوی دین پیروان دي، او همچنان د دې وچی که کوم کسان ژوند کوي هغه زیات شمیر کسان په انګلیسي ژبه باندې خبرې کوي او همچنان د استرالیا او کناسی په ټاپوګانو کې زیات شمیر کسان چې لیدل کیږي هغه د اسلام د دین پیروان پیروي کوي چې په اقلیت کې یو مشهور يهوديان هم په دې لوی کچه کې مشتي هم استوګنه کوي او د استرالیا ژبه خو مخکې ما تاسو ټول ته یادونه وکړه چې د استرالیا ژبه شي دي مختلف دي خو اصلي ژبه شي دي په زیاته کچه ترې استفاده کوي هغه په خپل انګلیسي ژبه ده چې استرالیا ژبه انګلیسي ده او په استرالیا و یو کانیوس کې د نورو ټاپوګانو په بیلابیلې ژبې شته چې ځینې یې ژبې یې له یوې ریښې څخه او ځینې یې له بلې ریښې څخه یو د بل سره زیات توپیر لري. همچنان ما په چوکاټ کې متوجه کیږو دلته ما یو چوکاټ راوستلی دی چې د دوی د دین پیروان په څومره پیسې دي په استرالیا کې ژوند کوي. د ایسبت دین پیروان چې دي ترنو زده کوونکو په زیاته کچې سره شپږ اتیا پیسره کسان په ایسوي دین باندې پرویان دي. بودایزم چې دي 2.2 پیسره چې دي بودایزم دین دي 1.5 پیسره چې دي مسلمانان په کې ژوند کوي 0.4 پیسره هندوزم مذهب دي او همچنان نور مذهبونه چې دي 0.8 پیسره نور مذهبونه لکه يهودي او داسې نور مذهبونه هم په کې شته. نور دروز د کونکو از مرستاسو د نن ورځې د لوست موضوع تر همدې ځایه پرې ووس هم د لوست راتلونکي برخې تر ازو چې په دې برخه کې کورنۍ دنده ده ستاسو د ټولو کورنۍ دنده چې د درې سپارونه دي هر سوال به مطابق ځواب به ورته پیدا کوئ او په خپلو کتابچو کې ولیکئ. سوالونه تکراروم. لومړنی سوال د استرالیا اوسنی نفوس څومره دی یعنې اوسنی د نفوس شمېرې څومره دی. دویم سوال آیا بومیان اوس هم په استرالیا کې ژوند کوي. دریم سوال آیا د اسلام مقدس دین په استرالیا کې شته که چیرې وي نو څومره پیسې دي سره دي. نور نو درنو کترمونه زده کوونکو زموږ استاذ د نن ورځې لوست تر همدې ځای پر وخت دی کې یو څه مو زده کړي وو سیږي او په یو څه پوسي وو سیږي تر بل داسې درس پر چې زه ستاسو په درنه حضور کې حاضرېږم. شوه تر ته غواړم د لپمان
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم نیک خلې احترامات مقبول کی قدر من او بلری سکون کو هله من دیم چې تاسو ټول برته روغ او جوړ او صحت مند او سړي او د صحت چم مو په تن می زبرش نغه خو یو زره به هم تاسو ټول ته شرق واست و ما درنو سکون کو د چیز مر است سو د نن ورځې د جغرافیا مضمون لسم ټولګي نه هم لوستینو هله د چې تاسو ټول قدر من سکون کو د تیر ورځې لوستنه په پراو د کیک ټاول سره ذکر وو سړي او نو لوسته پرامه د کی ولري درنو بلری سکون کو زمر است سو د نن ورځې نه هم لوست موضوع په چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې ولولو. عبارت ته لومړی په طبیعت کې د اوبو دوران یا هم د اوبو سایکل دی. د دې تر څنګ په ژوند د انرژي او د تولید او کرنیز اقتصاد کې د اوبو ارزښت دی او همچنان د دې تر څنګ د اوبو لګولو حوزو په حق به نن ورځ موږ تاسو په لوست کې معلومات ترلاسه کړو. نو هیله ده چې تاسو ټول قدرمن زده کوونکي د لوست تر پایه پورې راسره ملتیا وکړئ او یو څه زده کړئ. همدارنګه درنو زده کوونکو زموږ تاسو د نن ورځې د لوست موضوع په کتاب کې له وابه می سپې نه پیل کیږي بیا تش پراتیا می سپې پرې. تاسو ټول قدرمن زده کوونکي کولی شئ د خپل کتاب په مطالعه کولو سره همچنان د نن ورځې د لوست په حق له بشپړ معلومات ترلاسه کړئ. درنو زده کوونکو نن ورځ د لوست پیل به شو کې لومړی موږ تاسو په طبیعت کې د اوبو د دوران یا هم د اوبو د سایکل په حق له معلومات ولرو. دا چې موږ تاسو ټول په هیڅ اوبه د انسان په ژوند کې یو حیاتي ماده ده کوم چې د اوبو د نشتون پرته څخه د انسان ژوند کول ناشونی دي. نو موږ ویل سو د ځمکې په کوره کې اوبه تل د بدلون په حالت کې دي چې دغه بدلون په ترس کې بیلابیل پیچلي پړاوونه دي سرته رسوي چې دغه پړاوونه په تیرولو سره ځمکې کې اوبه د لمرني حالت څخه و مختلفو حالتونو ته بدلیږي او وروسته بل اخره د زیات پړاوونو په تیرولو سره بیرته اوبه خپل عادي حالت ته راوړي او په طبیعت کې د اوبو ګرځېدل د یاد هایدرولوژي یا هم سایکل نوم ورته ورکول شوی دی چې په طبیعت کې اوبه پر دریو حالتونو یا هم په دریو شکلونو سره موندل کیږي چې هر شکل یې خپل ځان ته جلا برخه او جلا تعریف لري. موږ ویل سو په طبیعت کې دغه د اوبو کوم جوړښت دی د اوبو کوم حالتونه چې دی په دریو حالت سره دی چې لومړنی حالت یې موږ تاسو د ګاز حالت ته ویل کیږي. ګاز حالت به هغه موږ کچيري په ساينسي لحاظ تعریف کوو. موږ ویل سو چې ګاز حالت هغه حالت ته ویل کیږي چې د اوبو د ذرات چې یو د بل سره نسبتا یو د بل څخه نسبتا یو د بل څخه لیرې اوسېږي او د بړاس شکل ولري، یعنی د یو ډول دود په څیر باندې یو شکل ولري، او د ګاز په حالت کې اوسېږي. نو دلته موږ تاسو وایو چې دغه اوبه د تودوخې په سبب سره بړه سوي دي، په بړاس باندې تبدیل سوي دي، نو ګاز حالت شکل یې خپل ځان ته غوره کړی دی چې دې ته موږ تاسو د ګاز شکل وایو. دویم هم جامد حالت دی. جامد حالت به هغه اوبو ته ویل کېږي چې ذرات یو د بل سره نسبتا یو د بل سره نکلک او نشتی وي، یعنی د یو بل سره ذرات نشتی وي چې د سانتیګرایډ له صفر درجو څخه ټیټه تودوخه یې کنګل کیږي، یعنی د صفر په درجه کې د کنګل شکل لري چې د واوري شکل ته دوی تغیر یا هم تبدیل خوري، چې د ژلې کنګل او واوري په بڼه سره د اوبو د جامد حالت موږ او تاسو ورته ویلی سو. دریم هم خپل درنو زکون کو مایع حالت دی چې نسبتا ذرات یو د بل سره لیرې دي، یعنی نسبتا جامد حالت د دوی ذرات یو د بل څخه لیرې دي، چې اوبه هغه وخت مایع حالت غوره کوي کله چې د تودوخې درجه د صفر څخه پورته سي، یعنی د صفر څخه کله چې د تودوخې حرارت درجه پورته سول نو په هغه حالت کې دغه کوم کنګل ماده چې موږ او تاسو مخکې یادونه وکړله چې جامد ماده هغه دای په چشمه بدلوي په مایا حالت باندې بدلوي. یعنی کچیر مراد تاسو یو شمی سال ورکو، کچیر مراد تاسو اوبه واخلو، اوبه لومړی سر مایا وي، مایا شکل مراد تاسو واخلو په دغه باندې بدل کړو، په یخی باندې بدل کړو. کله چې موږ د په یخچال کې شیشدو د دوه درو ساعتونو وروسته څخه دغه پقلک کنګل باندې بدلیږي، وروسته د هغه څخه موږ تاسو دغه کنګل له بخرو په یو لوښي کې واچو، پر ګیس باندې شیشدو. کله چې دا پر ګیس باندې شیشدو، الته د دغه د تودوخه حرارت درجه ور باندې زیاتیږي، او دغه کلک ذرات یو د بل سره کلکسي وي دي، کنګل زین جوړ شوی دی، بیرته په ویل کې دوه باندې پیل کی. کچیر موږ د تودوخه درجه لا هم ور باندې زیاته کو، دغه د تودوخه درجه د پواسته سره دغه کنګل مایع چشکیږي، په مایع شکل باندې بدلیږي، او بل اخره کچیر د تودوخه درجه ور باندې زیاته سي په بڑا شکل باندې تبدلیږي او اسمان ته پورته کیږي. کله چې اسمان ته پورته کیږي، یعنی د هوا د پواسته سره اسمان ته پورته کیږي، کله چې دا اسمان ته پورته سول حل ته بیرته په ورځي ځانته جوړي وي. کله چې ورځي جوړي کړلې، کله چې بیا ورسته ورځي ځانته جوړي کړلې، یو کنګل شکل ځانته اخلي. بیا کله چې د لمر وړانګ ور باندې وارد شي، لمر وړانګ ور باندې برابر شي، نو په هغه حالت کې بیرته دغه چیش کیږي د باران په شکل سره، دغه بڑاس چې پورته شوی دی بیرته د باران په شکل سره ځمکې ته راکوز کیږي، چې په دې سره بیرته په ځمکه کې زیرمې ځانته جوړوي، لنده بل لرونکي هوا ځانته جوړوي، او بیرته موږ او تاسو ځمکې ته او برکشته کیږي. نو موږ او تاسو ویلی سوچي د اوبو د سایکل دوران د ځمکې د کوری پر څلورو اصلي برخو باندې ویشل شوی دی، چې یعنی هوا چې په انګلیش کې موږ تاسو اتموسفیر ورته وایو، او خپل ځمکه چې لایتوسفیر ورته ویل کیږي، اوبه هایدروسفیر، او همچنان حیاتي کره چې د بایو سپیر په نامه سره تر سره کیږي. او د اوبو د سایکل د سمندر د اوبو له براس څخه پیل کیږي، او د اوبو له سمندرونو او د اوبو د نورو سرچینو څخه په براس باندې بدلیږي، لکه څنګه چې مخکې مو تاسو وویل. نو دا و درنو زده کوونکو د اوبو طبیعي دوران چې مو تاسو یې په حقله معلومات لاسته راوړل، وسندلو راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې په ژوندانه کې د انرژي په تولیداتو او کرنیز اقتصاد کې د اوبو ارزښت، یعنی زموږ تاسو په ژوند کې کوم ژوند چې مو تاسو لرو، په دغه ژوند کې اوبه، انرژي او کرنیز اقتصادي تولیدات زموږ په ژوند کې څه اهمیت لري، او د اوبو ارزښت زموږ په ژوند کې څه دی. لکه مخکې چې ما تاسو ته یادونه وکړه، درنو زده کوونکو، اوبه چې دي د ژوند حیاتي ماده ده. پرته له اوبو څخه ژوند کول ناممکن دي. که چیرې اوبه ونه اوسېږي، موږ تاسو نسو کولای چې په اسانه توګه سره ژوند وکړو. حتی موږ تاسو د که چیرې موږ تاسو په نظر کې ونیسو، موږ تاسو د یوې هفتې په جریان کې که چیرې موږ تاسو هیڅ خواړه ونه خورو، حتی میاشت هم موږ تاسو ژوندي پاتې کېدل شو، مګر د اوبو د نشتون له کبله څخه د یوې هفتې په جریان کې موږ تاسو خپل ژوند له لاسه څخه ورکوو. نو ویلی سو چې اوبه د ژوند حیاتي ماده ده، لکه څرنګه چې ښکاري د ځمکې د کورې د مخ له څلورو برخو درې برخې چې دي اوبه نیولې ده. که چیرې موږ تاسو ځمکه د لوړې ساحې څخه لیدنه وکړو، نو موږ تاسو ویلی سو چې ځمکه یو شین غوندې بڼه لري، شین رنګه غوندې بڼه لري، ځکه د ځمکې څلورو برخو که چیرې تقسیم بندي وسي، څلورو برخو کې درې برخې چې دي اوبه نیولې ده، یوه برخه یې وچ نیولې ده. نو د اوبو په سلو کې یوازې دوه شهر اته برخې چې سندونو کنګلونو سمندرګیو اتموسفیر او په تر ځمکې لاندې او په خاورې کې لندبل په بڼه سره موجود دي او دغه زیرمې ورځ تر بلې په خاورې کې زیاتېږي چې دا د زموږ تاسو په ژوند کې ستر نعمت دی چې الله تعالی زموږ تاسو ته راکړی دی او د دې نعمت څخه تاسو الله تعالی برخمن کړی چې موږ تاسو د خپل ژوند په زیات شمېر اړتیاوو کې ترې ګټه اخلو، نه یوازې چې موږ تاسو بلکې د انسانانو تر څنګ ونې بوټي ژوي ټول ژوندي موجودات د اوبو پورې تړلي دي، خو له اوبو څخه ګټه اخیستل یوازې په سشلو او ورځنیزو چارو پورې مربوطه نه ده، یعنی یوازې په دغو شیانو پورې مربوطه نه ده، بلکې موږ او تاسو د دې څخه چې الله تعالی دا نعمت موږ تاسو ته راکړی دی د کرنې په برخه کې د صنعت او برېښنایي انرژي تولیداتو لپاره هم ستره ارزښمنه وسیله ده چې موږ تاسو زیاته ګټه ځینې اخلو. ممکن انسانان پرته له خوراک څخه یو څه موده موږ تاسو یعنی ژوند وکولای سو، خو پرته له اوبو څخه ژوندې پاتې کېدل ناممکن دي د انسان لپاره. انسان د سشلو او ورځنیزو چارو په خاطر باندې موږ تاسو خوږو اوبو ته اړتیا لرو، یعنی هغه اوبو چې د مالګې اندازه پکې لږ وي د سمندرونو او سمندرګیو د اوبو د تروی مالګې لرونکي دي، نو له هغو څخه د کار اخیستنې په خاطر باید په چناشي یعنی یو ډول فلټر اوبه باید وڅښل شي تر څو انسان ته ضرر ونه رسوي. د دې تر څنګ په صنعت کې موږ تاسو یادونه وکړل چې د اوبو څخه په زیاته کچه باندې ګټه اخیستل کیږي چې هر ورځ ملیونونه لیټره اوبه صنعتي تولیداتو لپاره کارول کیږي او دغه صنعتي تولیدات به د اقتصاد په پیاوړتیا کې ستر اهمیت لري. همدارنګه د دې تر څنګ د برېښنا ایزو تولیداتو په کارخانو کې لکه د اوبو څخه د تولید کوونکو ماشینونو د سړولو په خاطر باندې ستر کار اخیستل کیږي چې هر فابریکا چې د خپل ماشینونو د سړولو لپاره له اوبو څخه استفاده کوي او په پرمختللو هیوادونو کې بیا دغه ناپاکې اوبه چې دي ماشینونو اوربانې ساړه کوي یا هم نورې اوبه خراب شي بیا دغه اوبه دی بیرته ریسایکل کوي، یو ځل بیا هم بل دوران اوربانې تیروي او په شانونو کې بیا ورڅخه استفاده کوي، ځکه د پرمختللو هیوادونو دي پرمختللې ټکنالوژي لري. د دې تر څنګ کډرمن او بلالیز د کوونکو اوبه په کرنه کې سده ارزښت لري، یعنی په کرنه کې یوازنی چې یعنی هر هیواد چې کرنه او مالداری سرته رسوي د هغوی اقتصاد پر کرنه او مالداری باندې ولاړ وي، هغه هیواد 100% اوبو ته ضرورت لري، ځکه کرنه چې د 100% پر اوبو باندې ولاړ ده، بل اوبو څخه کرنه هیڅ پرمختګ نشي کولای. نو موږ ویلی شو چې د وړي په موسمونو کې زموږ په هیواد کې د بندونو کلنونو په وسیله سره کرنیز زمکو ته اوبه کول کیږي او اوبه د برېښنا د انرژي لپاره یو ښه اقتصادي منبع ګڼل کیږي چې موږ په هیواد کې زیات شمېر بندرونه سته چې د هغو بندرونو په واسطه سره موږ تاسو برېښنا تولیدیږي او په موږ ګران هیواد افغانستان کې د برېښنا لګول کیږي. او زموږ په هیواد کې درنو زده کوونکو د برېښنا د انرژي د لاسته راوړلو لپاره مهم بندونه چې د هلمند په وادي کې ننګرهار لوګر هرات کابل او هیواد په شمالي سیمو کې کرنیز زمکو ته اوبه برابروي چې د هغو د لحاظ څخه زموږ کرنیز محصولات لا هم وده کوي. اوس نو درنو زده کوونکو د لوس راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې د اوبو د لګولو حوزې په هکله معلومات لاسته راوړو چې د اوبو د لګولو حوزې په خپله د ځمکې د جوړښت او اقلیمي ځانګړتیاوو په روانو ولاړو او تر ځمکې لاندې د اوبو باندې مستقیم ډول اغیزه لري چې د افغانستان یو لغرنیو هیوادونو له جملو څخه شمېرل کیږي. نو په همدې قبله څخه د اوبو حوزې د هندوکش د غرونو لړۍ او د هغه لوړې برخې جوړې کړې دي چې دغه ځنګلونه بیا کوم د اوبو حوزې چې په تیرې بیا په کنګلونو او واوري چې هر کال په وهان پامیر او ختیځ زلویدیز هندوکش او د بابا غر باندې د ژمي په موسم کې یو پر بل باندې واریدیږي، یو پر بل باندې پریوزي، په اوړي او پسرلي کې بیا ویلې کیږي، ځکه د لمر د حرارت درجه ور باندې زیاتیږي، نو دلته دی بیرته ویلې کیږي او په بیلابیلو حوزو کې د روانو اوبو د سرچینو تر رامنځته کېدو لامل ګرځي چې په ژمي کې د واوري او باران د اورښت له امله په پسرلي کې او په اوړي کې بیا د سندونو د اوبو زیاتیږي چې ځینې وخت بیا سپاند سي، یعنی په سپاند شکل سره راځي او د سیلابونو او توپانونو د جوړېدو لامل ګرځي چې زموږ د هیواد په نباتاتو د نشوالي له امله څخه د خاورې د لمنځه وړلو او جوي جوړولو لامل ګرځي. د دې ترڅنګ که درمن زده کوونکو له بلې خوا څخه افغانستان زمکې ډېره اندازه رسوبي خاوره لري، نو په همدې ترتیب سره د اوبو د جلب لپاره لوړ قابلیت لرونکو سیمو له جملو څخه شمېرل کېږي چې خپل ځانګړي موقعیت له کبله څخه یې زیاتې د زمکې لاندې زیرمې لري چې د هېواد په بېلابېلو سیمو کې د چینو او د کاریزونو د رایستلو لامل ګرځېدلې دي، او دغه سیمې چې دي د افغانستان په بهیر کې ستر اهمیت لوبولې دي. نو ځکه موږ او تاسو ویلی شو چې په مجمع کې افغانستان په نیمه صحرایي او استوایي لاندې سیمو کې پروت دی، او هغه اوبه چې هر کال افغانستان په سیندونو کې بهیږي د افغانستان د روانې اوبه په سلو کې یوولس د سیند حبزې ته رسیږي، او اووه نوي برخه یې بیا د هېواد دننه په دښتو کې ځي او ولاړو اوبو ته د همانونو ته رسیږي، او پاتې نورې برخې بیا په سلو کې شل نور ګاونډي هېوادونو ته لکه ازبکستان، ترکمنستان تو ورسی چې د هیواد په ختیځو سیمو کې د سندونو د بافت لوړ په لویدیځو سیمو کې پراته دي. د دې ترڅنګ درمنو زده کوونکو زموږ ګران هیواد افغانستان سندونه چې دي د اوبو حوزې چې دي هغه پر پنځو برخو ویشل شوي دي، چې لورنۍ حوزه د امو حوزې په نامه یادیږي، دویمه د هریرود حوزې په نامه یادیږي، درېمه په خپل د سند او د کابل د سند حوزې په نامه یادیږي، څلورمه په خپل د سیستان او هلمند حوزه ده، او پنځمه هم نور شمېر حوزې دي چې ستر اقتصادي ارزښت لري. اوس هم درنو زده کوونکو د لوس راتلونکي برخه کې کورنۍ دند تاسو ټول درنه زده کوونکي به خپله کورنۍ دنده په وخت اجرا کوئ. پوښتنې دي: په طبیعت کې د اوبو د دوران تشریح کې، دویم د اوبو د لګولو حوزې په لنډ ډول تشریح کې، دریم سوال زموږ په هیواد کې زموږ په ژوند کې اوبه څومره ارزښت لري. نور نو درنه زده کوونکو ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پاتې رسېږي. ښه وخت طلب من.
د ازادۍ رادیو د درسي ساعت خبرونه د محتوا په اړه خپل نظرونه لاندې واتس اپ شمیرې ته راولېږئ: 00 400 2 3 1 1.
سنم خپل مینا کړې